درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په ننګرهار ولایت کې د پودیو یا ګوزن یو بل پیشه ثبت شو. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پیشه ده چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت کیږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شانن ازادي رادیو ته وویل
مخکی میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په موهیت کې موندل شوی وو چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي.
شاغلی کمال شاه دې ته په پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ ډېر کوي خبرداری ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 5 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوی ده چې سبا دوشنبه د افغانستان په درویش ولایتونو کې شاوخوا 5.5 میلیونو تر 5 کلونو کشر ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې لمنځه نه دی تللی. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز وایي یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و نن سهار کابل او د افغانستان ځینې نورې سیمې ولړزولې. دغه مرکز د دې زلزلې د مرکز په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د اکثرو زلزلو مرکز په بدخشان کې وي. د هند سمندري ځواک او له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې نږدې 2.5 کیلوګرام مخدر مواد چې ادعا کیږي له افغانستان څخه وربل شوي وو کشف کړل. هندي رسنۍ وایي چې دا مخدر مواد د شنبه په ورځ د کرالا ایالت په سواحلو کې په یو بیړۍ کې نیول شوي دي. د هند له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل دا په یو کال کې له افغانستان څخه هند ته د اندازې له نظره د مخدره موادو دریم ستر قاچاقو چې مخه ونیول شو. د ترکیه خلک نن په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته لاړل. دا انتخابات د اوسنۍ ترکیه په سل کلن تاریخ کې تر ټولو مهم ګڼل کیږي. اهمیت یې په دې کې دی چې دا انتخابات د ولسمشر رجب طیب اردوغان شل کلن واک پای ته رسولی شي. رای ورکوونکي به نه یوازې په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک د ترکیه ولسمشر شي، بلکې د ترکیه د اقتصاد لوری او د بهرنۍ پالیسۍ تګلاره به هم وټاکي. نظر پوښتنې ښیي چې تر رجب طیب اردوغان د سیال کمال قلیچدار اوغلو لږ څه وړاندې دی. د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حمله په نتیجه کې 14 وژل شوی دي. د پاکستان پوځ نن یکشنبه وویل دا کسان د پاکستان د ملیشه ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وژل شول چې د جمعې په شپه یې پیل شوی و او د شنبه تر سهارې دوام وکړ. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یو سرحدي اډې برید وکړ او درې کورنۍ په یو کور کې یرغمل کړل. تروسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمنی له مشانو سره د مهمو خبرو لپاره برلین ته لاړ. زیلنسکی نن سهار وختي د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې له ایتالیا څخه جرمنی ته ورسید. دا سفر وروسته لدی کوي چې جرمنی د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. تمره چې زیلنسکی به د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس او ولسمشر والټر شتاین مایر سره وویني.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې موز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په طبیعي پیښو خبرې کوو. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ دي څلورم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په وروستیو ورځو کې وویل پرلپسې طبیعي خطرونه لکه وچکالۍ او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنیدونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 101 هیوادونو په منځ کې 106 اویایم ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ ولی وای دا ټولنه د اقلیمی بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابله لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې د استاذ ولی تر دې اعلان څو ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښود چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخامخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې ویجاړون کې سیلابونه راغلل. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند شفیع الله رحیمی آزادی رادیو ته وویل د ثور له لومړۍ نیټې څخه د ثور تر ولسمې پورې د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله ولس تنه مړه شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملخو د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل چې احتمال شته د افغانستان په سلو کې 15 غله ضایع کړي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وی زورورې زلزلې تر 1000 تنه ډیر مړه او لسګونه زره نور بې کور او بې ځای کړل. لبل خو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی تغیرات زیات اغیزمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تېره میاشت د افغانستان د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي و چې اوس په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 90% ته رسیږي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې دا اندازه 40% وه. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم، همدارس د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارف، د چاپیریال ساتنې یو بل متخصص انجینیر شیر احمد فیضی هم وعده کړی ده خو تر دې شیبه ټلیفون ته ځواب نه وای. خو دو نور میلمانه مو شاغل یو نادم او عارف را سره دی، دواړو ته هر کلی وایم. لومړی نادم صاحب، که تاسو مشتوه چې طبیعي پیشي څه دی باید اول معلوم کو چې څه ته مش طبیعي پیشي ویلی شو، خصوصا هغه طبیعي پیشي چې په افغانستان کې خلک ډیر ورسره مخامخ کیږي.
تاسو ته جناب سالوان صاحب ستاسو درودو درونو اوریدونکو ته او درون میلمه ته زه خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. داسې د طبیعي پیشي خو څوره کم دي، زلزلې نیولای مثلا د وچکالی، مثلا سیلابونه، د دمدکې شوېدل، دا ټول په سلا و دغه اوس دغه ملخ چې رامسته شوی افغانستان ته، دا ټول هغه پیخي دي چې طبیعي پیخي دي چې په سلا د ضرر رسوي انسانانو ته، خصوصا افغانستان ته. گرچه افغانستان مثلا د اوبول لحاظ بډای هیواد دی، اما متاسفانه چې علمی استفاده د اوبو څخه نه ده سوې، اوبو ته توجه نه ده سوې، او داسې انسټیټیوټونه چې علمی بنولې وي، تحقیقاتي انسټیټیوټونه داسې موجود نه دي چې څېړنې وکړي په هر برخه کې چې په صلاح د اوبو د کنټرول لپاره او د محیط زیست د خوندي ساتلو لپاره په دې شانه کې دي تحقیقات وکړي او بالاخره خپل وړاندیزونه وکړي او پالیسي او ستراتیژي وړاندې کړي. متاسفانه چې دا په افغانستان کې موجود نه دي.
بله صاحب، ډېره مننه انجینیر صاحب نادم. شاخله عارض، افغانستان ولې له طبیعي پیښو سره ډیر مخامخ کیږي؟ د اروپای ټولنې چې کوم شي ته اشاره کړې و چې افغانستان د نړۍ په څلورو هغو هیوادونو کې چې ډیر له طبیعي پیښو سره مخامخ دی په دې قطار کې راغلی دی، دا ولې؟
سلامونه سروان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته او د تاسو د درانه میلمه ته او د آزادۍ ورتلو او د دونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
په لومړي قدم کې کراشو طبیعي پیښه خپله هر هغه واقعه یا هر هغه څه چې هغه د طبیعي پروسو په اساس رامنځته کېږي په ځمکه کې موږ هغو ته طبیعي پیښه ویلی شو. دغه طبیعي پیښې په مجموع کې موږ کولی شو په مختلفو شکلونو باندې طبقه بندي کړو چې یو د هغو څخه کولی شي جیولوجیکي پیښې دي، میټرولوجیکي پیښې دي، هایدرولوجیکي پیښې دي، بیولوجیکي پیښې دي. چې له بده مرغه افغانستان د دغو څلورو واړو پیښو سره په دغو تیرو لسیزو کې زیات مخامخ شوی دی، خصوصا نن سبا میټرولوجیکي طبیعي پیښې چې هغه وچکالۍ ده، شدید طوفانونه دي، د باران زیاته کچه ده، سیلابونه دي او داسې نور دي، دا په دغو تیرو لسیزو کې زخته زیات شوي دي. او اساسي علت یې هم د افغانستان هغه زیات حساسیت دی یا زیات اصطلاح حساس بودن دیده ایده ایچی دو طبیب و قرآن به طور دیر زیانمنون کرده ایلکی داده ایچی افغانستان خپل اوسنه اقتصادی وضعیت تیر لسیز جنگونه او خپل در توپوگرافی جوړښت دا خپل وار د افغانستان هغه ولنربیلیتی یا هغه زیانمنتوب زیاد کرده ایده مثال به طور افغانستان زیاد برخه توپوگرافی جوړښت نظر میلان هرون کسیمه یا غرونه دی چې دا غرونه مثلا د زراعت لپاره خورا زیات اهمیت لري. د دوه زراعت لپاره په لوړو ارتفاعاتو کې واوره ذخیره کیږي، واوره د کال په جریان کې ویلې کیږي او د کرنې لپاره اوبه برابروي. خو د بله مرغه دغه طبیعي پیښې یا د نړیواله سطحه د اقلیم بدلون یا د تودوخې د درجې زیاتوالی د دې سبب ګرځي چې دغه واوره د وخته ولی شي، د شدید سیلابونو د منځته راتګ سبب وګرځي او په نتیجه کې زموږ کرنیزې ځمکې تخریب کړي او کرنیز محصولات د اوبو د قلت یا کمښت په اساس د کمښت سره مخامخ کړو. له بده مرغه په تیرو څلوېښتو لسیزو کې جګړې او نورو داخلي ستونزې په افغانستان کې د دې سبب ګرځېدلې شوي دي چې موږ هغه زیربناوې چې د اوبو د مدیریت لپاره درلود هغه ځانمنې شي له منځه ولاړ شي. نن سبا موږ د خپلو اوبو د مدیریت وړتیا نه لرو چې خپله د اوبو ضایع کېدل د افغانستان د زیان یې د اقلیمي بدلون په وړاندې زیات کړی دی. خپله مثلا ورځ په ورځ د اقلیم بدلون دا د دې سبب ګرځېدي چې موږ تاسې بیولوژیکي طبیعي پیښې ولرو چې مثلا کرونا ته یا په نن سبا په ځینو ولایتونو کې د ملخونو د منځته راتګ دغه یو بیولوژیکي طبیعي پیښه ده. کچیرې په وخت او په صحیح توګه مدیریت نشي کېدای شي د کرنیزو محصولاتو زیاته برخه ضایع شي او له منځه ولاړ شي چې دا په خپله په افغانستان کې د غذایي مواد و مسئولیت یا غذایي فود سکیورټي چې موږ تاسو ورته ویل دا به نوره هم زیاته کړي. نن سبا د افغانستان اکثر خلک وکیفیت غذایي مواد ته لاسرسی نه لري چې علت یې هم د اوبو کمښت دی، د کرنیزو ځمکو تخریب دی او بالاخره اوبو ته نه لاسرسی یا د اوبو عدم مدیریت د دې سبب ګرځېدلی چې موږ کرنیز محصولات کم شي او په دې سره د خلکو هغه لاسرسی وکیفیت غذایي موادو ته کم شي. پس په مجموع کې دغه څو عوامل دي چې د افغانستان هغه زیان یا زیانمنونکی حالت نور هم جدي کړی دی د دغو طبیعي پیښو په وړاندې. لبل طریقه کلایمیت چینج یا د اقلیم بدلون نړیواله ستونزه ده چې تر ډیره حده پورې هغه صنعتي هیوادونه د دغو اقلیم په بدلون کې زیاته ونډه لري.
بله آرسه دا د اقلیمي بدلون ته هم راشو لږ وروسته ډېره زیاته مننه کور ودن اوس په ورشو ښاغلی نادم ته نادم صاحب همدغه د اقلیم بدلون مسله چې ده ښاغلی عارض غوښتل چې په دې موضوع خبرې وکړي. په دې اړه ما ته یو سوال دا پیدا شو چې په دې برخه کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه تر افغانستان نور هیوادونه ډېر رول لري، یعنی نورو خصوصا پرمختللو هیوادونو یا زموږ ګاونډیو هیوادونو اقلیم ته ډېر زیان اړولی دی نسبت موږ افغانانو ته. ملګري ملتونه فکر کوم چې په دې برخه کې یو بودیجه لري چې هغو هیوادونو ته ورکوي چې اقلیم یې ځپل شوی دی، تاوان یې لیدلی دی. اما آیا افغانستان دا وړتیا لري، دا ظرفیت شته چې دا پیسې ترې واخلي، دا بودیجه واخلي او د اقلیم په هغو برخو باندې ولګوي چې اقلیم ورڅخه زیانمنی شي؟
مننه. خبره دا ده چې د دې شیانو لپاره مونږ داسې متخصصینو ته ضرورت لري چې دوی وکولای شي جامع جانی ته قناعت ورکړي او دلته یو داسې پروپوزلونه جوړ کړي چې په واقعیت دوی ته د منلو وړ وي او مونږ وکولای شو د دوی نه پیسې ترلاسه کړو تر دې چې مونږ وکولای شو فیصله د دغه ناورینو مخه ونیسو. بل دا چې افغانستان تاسو وګورئ ډېر مخکې وه چې ډېر سیندونه لري، ډېر اوبه لري، او متاسفانه چې مونږ تر اوسه نشو کولای چې دا سیندونه مثلا تعقیمات ورته جوړ کړو، د دغه سیندونو سوایلو ته بل بندونه به جوړ کړو چې دا اوبه مثلا ذخیره شي او دا اوبه ذخیره هم د مځکې لاندې اوبه ډېروي، هم مثلا اقلیم بدلوي، هم د زراعت دپاره، د برق دپاره، ټول دپاره دا ډېر مهم دی او ډېر مثبت تاثیرات لري. او بل دا چې مثلا مونږ تاسې زراعتي صاحب ساعت وګورو چې ټول په شارکونه بدل شوي دي چې دا هم پر اقلیم باندې تاثیر کوي. ګورئ دا شنه مځکې دا خو بېلغه هوا تبدیلي یا اکسیجن ورکي هم په اصطلاح حاصلات ترنه اخلیستای شو هم په اصطلاح د اقلیم په بدلون کې مقصد رول لوبولی سي. متاسفانه چې په دغه شلو کالو کې چې د رشوت او فساد او د ټول زراعتي ساحات په شارکونو تبدیل شوي دي او الان چې دوی مونږ کولی شو شارکونه په هغه ساحاتو کې جوړ کړو چې هلته غرونه دي یا د غرونو لمن دي چې هلته زراعت نه کېږي. مونږ دا کار کړی وای په ټول افغانستان کې چې وګورئ دا
بله متاسفانه. بله ډېره مننه انجینر صاحب نادم. استاد عارض، آیا زموږ جغرافیا ډېر رول لري د طبیعي پیښو په برخه کې، او که موږ په خپله افغانانو چندان کار نه دی کړی؟ مثلا ځنګلونه وهو، ونې کمې ږدو، اوبه بې ځای استعمالوو، لنډه دا چې پر خپل طبیعت رحم نه کوو، کوم یو ډېر رول لري؟
سروان صاحب، په خپله د افغانستان توپوګرافي جوړښت د یوې خوا نه د اقلیم په وړاندې د افغانستان زیان منونکی حالت زیات کړی دی، خو دغه حالت د موږ و تاسې د ناپهمۍ په اساس یا د عدم مدیریت په اساس نور هم زیات شوی دی. په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې موږ زیاته پانګونه د طبیعي منابعو په مدیریت باندې وکړه، ولیکن مؤثریت یې زیات نه درلود. د دو مؤثریت هدف د ماده دی چې په افغانستان کې د طبیعي منابعو د نفوس زیاته برخه غریب خلک دي، یعنی تقریبا 80% شاوخوا کې غریب خلک دي چې هغه د ورځنی عاید د $1 څخه کم دی. دوی د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو دپاره تر ډېره بریده پورې په طبیعي منابعو باندې زیاته اتکا لري. دوی د خپل ورځني ژوند دپاره د طبیعي منابعو څخه استفاده کوي، ځنګل قطع کوي، څړځای قطع کوي، د خواب څخه د سونګ دپاره بوټي را قطع کوي چې خپله د خواب پرسایش یا د خاور تخریب زیاتوي. خو په طبیعي منابعو کې دوهمه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د ملکیت ستونزه ده، یعنی هر هغه څوک د دې ادعا لري چې ځنګل زما شخصي ملکیت دی، هر هغه کړنه چې پکوم اما خپل شخصي هدف دی، د خپل شخصي موخو لپاره کاروم. حال دا چې دغه طبیعي منابع ملي ثروت دی، دا باید مدیریت شي، یعنی تر ډیره پورې د یوې خوا نه د افغانستان طبیعي جوړښت یا توپوګرافي او د افغانستان د خلکو بد اقتصادي وضعیت په دغو طبیعي منابعو باندې د خلکو فشار یا د استفادې فشار زیات کړی دی. د دغو طبیعي منابعو د تخریب یا د منځتګ کچه خورا لوړه کړې ده چې خپله
استاد په دې کې به شاید در سره ډیر خلک موافقي چې اقتصادي بد اقتصادي وضعیت سبب کیږي چې خلک په طبیعي سرچینو باندې ترحم ونه کړي، لیکن په ډیرو مواردو کې داسې هم موږ وینو چې له اقتصاد سره چندان اړه نه لري. مثلا یو څوک دی ژور څا کیندي، اوبه ډېرې بې ځایه مصرفوي. په دې وروستیو ورځو کې مې په دې خپرونه درلوده چې یو مثال دا و چې وایي که یو څوک اودس کوي یا لاسه مینځي، نو واټر پمپ ورته چالانه کېو ډېرې زیاتې اوبه ضایع شي. نو په خپله موږ هم دغه هغه نه لرو، توجه نه لرو چې چاپېریال ته ضرر کم کړو.
بالکل بالکل اصل کې تاسو په دوه کې همغږی یم. د ستونزې زموږ او تاسو لري د دوه ستونزو اساسي موخه دا ده چې موږ او تاسو د خپلو طبیعي منابعو د خپل منتیزیس په اړوند مسؤلیت خپله نه دی ادا کړی. موږ ته د طبیعي منابعو اهمیت تر اوسه نه دی معلوم. هر حد طبیعي منابعو نه د حد نه زیاته استفاده د دې سبب شوې ده چې طبیعي زیرمې مو ورځ په ورځ تر ټولو کمې کچې ته ورسي. نن سبا په کابل کې د اوبو قلت یا د اوبو کمښت یوه غټه ستونزه ده چې اکثره مهاجرتونه د دو په اساس رامنځته کېږي، ولیکن بیا هم خلکو دغه ستونزه نه ده درک کړې. د تا د خبرې په تایید باندې د اوبو نه سره اسراف کوي، همدا قسم د ځنګلونو سره، همدا قسم د نورو طبیعي منابعو نه د حد نه زیاته استفاده ده یوه غټه ستونزه ده. د دې اساسي هدف دا دی چې د خلکو دپاره عامه پوهاوی نه دی کلار اشاول شوی. خلکو باید طبیعي منابع په مدیریت باندې وپوهول شي په لومړي قدم کې. دوهم په دوهم قدم کې د دولت او د حکومت د مسؤلیت دی چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي. په دې معنا که چېرته مثلا د اوبرسنۍ مو سیستم و تاسو ولرو، هر څوک دې ته اړتیا نه پیدا کوي چې په خپل سر څاګانې وکیندي. مثلا که چېرته موږ تاسو ته د سوانګ ګاز یا مثلا بله د سوانګ انرژي یا کوسلی انرژي ولرو، خلک دې ته نه اړ کیږي چې مثلا ځنګل قطع کا یا د تغذایونو نباتات د سوانګ په خاطر وسوځوي چې په نتیجه کې د خاورې ترسایش، د خاورې تخریب او په نتیجه کې د طبیعي پیښو د مسراتک ته زمینه مساعده کړو. نو په مجموع کې هر څوک مسؤل دی، هم رعیت مسئول دی، هم حکومت مسئول دی. هیڅ خپل هغه خپل وظیفه په خپل طریقه نه ده اجرا کړی. په همدې اساس د خلکو ټیټ درک یا کم معلومات د محیط زیست د طبیعي منابعو د اهمیت په باره کې د هغو څخه د استفاده په باره کې د دولت بزرپیتی یا مثلا تیت زرپیت دیده سبب شوید چی ده طبیعی منابع و ده تخریب یا استفاده که چهور از تربل زیاد شی او افغانستان حق زیان منون که حالت نور هم از تربل زیاد دو پا حالت کشی ده طبیعی به خطورم دید.
بله در زیاد مننه انجینیر صاحب نادم پا افغانستان که زلزله هم دیری کیجی دا د تیر کال مثال می په سریزه کې ورکړ چې پکتیکا او خوست کې یو زرو سلطنه په زلزلو کې مړ شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلو په وړاندې زموږ کورونه څومره مسؤون دي؟ آیا د ودانیو د جوړولو په وخت څوک په دې فکر کوي چې دا وطن زلزلې لري او باید څو رشته زلزلې په مقابل کې مقاومه ودانۍ جوړه کړي؟
هو ممتازه په ترکیه کې ولید جناب سروان صاحب چې البته مثلا څو تعمیر دي څو نړیدل دي څو ولار دي دا خی چې مثال په ساختمان کې تقلب شوی دی، یعنی هغه مواد هغه اصول د ساختمانی په کرایت شوی نه دی. مثلا دا کار شو په افغانستان کې هم مثلا د شاروالی وظیفه لري څوک چې کور جوړوي باید نقشه ورکړي او بلته بیا کنټرول باید پلانی کنټرول باید وشي چې آیا دغه تعمیر چې جوړیږي په ستاندرد جوړ شوی دی، هغه په اصطلاح سیخ ګل چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، سمنټ چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، آیا هغه اول تاداب چې جوړ شوی دی د طبقاتو په حساب باندې جیولوجیکي څېړنې پکې شوی دی د تاداب دی که نه؟ متاسفانه چې په افغانستان کې یعنی په ډیرو دوو کې د فقط د رشوت په مقابل کې د نقشې تیریدی او بس اجازه ورکول کېده. متاسفانه
یعنی شاید هغو خلکو چې د بل چا لپاره د تجارت لپاره د خرڅلاو لپاره ودانۍ جوړول هغوی به شاید رشوت ورکړی، لیکن آیا چې د ځان لپاره کوم کور جوړو په دې فکر کوو اصلا دغه مفکوره شته او که نشته؟ زما لپاره سوال دا ده.
دا خو دا د سروان صاحب چې هغه علمیت ولري څوک مثلا ټول خلکو جیولوجستان ندی یا ساختمانی مسائل بلد ندی خاکت دغه اتای یو منزله دو منزله مونږ تاسو ولید په دغه زلزلو کې هغه ډیر یو منزله کورونه وران شو. اتا دغه دات بلند منزل چې په کابل کې د دې داریدم ولا چې دا خدای نه خواسته تلفات ونی شي، اما فضل خدای چې دا خو معلوم شو چې دی هم څنګه څه په ستاندرد جوړ شوی. خو ستاندرد په دې معنی چې هغه مواد چې په ساختمانی مواد چې استعمال کړی دی هغه خدی او ضرر و نه رسیده. دا د پاره ضرور ده چې په شاروالوی کې با دغه لکنوري وادو کې چې کنټرول دی پلانی کنټرول باید ولري، یا اداره چې کنټرولي ساختمان باید موجود وي او دوی هر څوک چې کور جوړي باید چې کنټرول چې وګوري چې واقعا په ستاندرد جوړیږي کنه. په دې چې دا خو د خلکو د پاره ده چې د دوی د ژوند د ژغورل د پاره ده هر مثبت اقدام چې د دولت لخوا ترسال شي.
بله سب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې پروگرام اوري. په دې پروگرام کې د ځمکه پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د پکتیا پوهنتون د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض زموږ میلمانه دي. ځینو اوریدونکو د فیسبوک له طریقه پیغامونه راستولي دي چې په څو شیبو کې به له خپلو درنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکم. اوریدونکو لرو ځان راو پېژنئ. مهرباني
روان ته تاسو او دین ته سلام او محضر د لغمان.
مهرباني کوی همدر صاحب
زه خدا غواړی مې روان کړ چې دا سم او هغه موږ خدای پاک را کړی د ځکه لپاره لکه سندونه او زنګلونه کنه دې نه موږ ته نه نه دی دا کړی لکه اوس مثال سندونه نور ته روان دي او دشت موڅه کله کې دي کوم دا سندونه به خپل د رحمت کنه نه دا سندونه په نه کوي ولارو بارک نه لارو مثال خبرې داسې لارو یو باور نه لارو زه دا کومه چې دا حکومت نه او موجوده حکومت نه زه دا هیله کومه د دې یو کا بنیادی کارونه او چې اختیار هم له څنګه ته راځي یو هنه دې عمل په طرفه کې یو یو رول ادا کوي. او بل خبره دا کوم چې زه باور دې تر دا جګ بلډینګونه خو نه دي سامان چې یو سره معیاري جوړ کې دي تل سره د نوښت لپاره پدې اطرافو کې دا پیر زمزمو دا کورونه د سیم نړیوالو د سیم دیواله دی لا دی روانه. او هغه څه مثال خبرې دي دا سره زلزلہ اون کی ہے مقاومت میں لیے پر تلفات بمون گی نو زہیدا کو ما صدقہ بخوراکی مواد سر سنگ دبلی اسی کا من کسی دغا کورو کرنی ہوں کی خیال ہے تو کی دیو در جیس کو نام دیم لکی خیر نظر نہ دی تیر کی وقت نو نہیں سن دار
بله دیر منن سلامت دی اس کور ودن ور بشو دی فیس بک پیغامونو ته چی زینو اوریدون کو راست ولی دی لمړی فیاض خوستای وای وای په افغانستان کې د دغو پیښو اغیز دا دی چې سږ کال د ثور میاشتې په نیمایي کې د غزنی ولایت په یوه ولسوالۍ کې واوره ورېدلې ده ان چې په نورو سیمو کې سخته ګرمي وه، یعنې دا واوره په داسې حال کې ورېدلې وه. بل اوریدونکی مو باجګل فیاض لیکي وای په خوست ولایت کې سخت بارانونه اوري او سخته ژلۍ هم دا ولایت ځپلی دی. همدرست محمد نادر لیکلی دی وای خیر دی موږ سخیان یو، زموږ برخه سیلابونه آفتونه دردونه وچکالی غمونه او بلاوی دی. یو اوریدونکی د ټلیفون لاری دی، مهرباني کوئ کم قط نه قطع شو. همدرست بل اوریدونکی رسول خان محبت لیکي وای زه پخپل د خوست یم، یو ور می ټول دکان سیلاب یوړ، اوس هم په خطر کې یو. بل اوریدونکی محمد آصف نایبی لیکي وای په خوست کې د بزګرانو باغونه او فصلونه تر ډیره ژلې ځپلې دي، ځمکه اوبو وړې دي. همدغه دي چې موږ په خبرې کوو چې طبیعي پېښې څه دي او همدغه مثالونه دي چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه. استاد عارض مخکې تر دې چې تاسو دې اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی له روز ځان راوپېژنه. یا ازادي رادیو
سلامونه قبول کړه تاسو میلمنو ته سلامونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ
سروان صاحب. خبره داسې ده چې زموږ جغرافیا چې ده وارشته جوړه ده، خو اما داسې دی چې یو خمر متخصص نه لرو او که متخصص لرو هغه خبره نه منو. دا چې خلک وایي د افغانستان خلک آگاهی نه لري، په دې شل کال کې کڅم د وبو بندونه موږ ته جوړ نه سو، یا سم استنادی دیوالونه موږ ته جوړ نه سو، یا د زلزلو سره سم مبارزه ونه سو. ولیکن په دې شل کال کې مدني فعالانو او هغه کسان چې تخصص یې درلودي لکه نادیم صاحب، لکه دانور، دې خلکو واقعا خلکو ته آگاهی ورکړې ده. افغانان دې نور نه وایي چې موږ ته آگاهی نه درکول شوی، خو موږ افغانان یو علت لرو، موږ خپل منو ده، خپل دا منو څه چې موږ را ته وایي هغه په موږ کې ښه سړی هغه دی سروان صاحب چې نفر ډېر مړه کې، ښه سړی هغه دی چې ظلم وکړي، او متخصص هم هغه دی چې هغه څه یې په لاس راځي هغه وکړي. موږ خپل د جغرافیې غم هم نه لرو، خپل د اوبو غم هم نه لرو. دا اوزه تا ته دا اوزه قسم درته خورم چې دا زموږ خپل په کوڅه کې، زه د جوزجان د ولایت په دې مرکز کې اوسېږم، په شل کاله مخکې یا پنځلس کاله مخکې پر څوارلس متره زموږ دغه کوڅې د زموږ سانانو اوبه کولې. دا څوارلس متره دېرش متره ته ولاړه، دا دېرش متره شپېته متره، اوس په شپېته متره باندې اوبه موږ راباسو، کوبې وهل کېږي، یوه کوبه په دېر زره، په شل زره، په څلوېر زره و انسانان ته تمامېږي. کال د بلکالو پر شپېته متره هم دلته اوبه پیدا نه کې، په خاطر د دې چې موږ خپل د وطن، خپل د معدنیاتو، خپل د جغرافیې په قدر نه پوهېږو. دا دغه یو سړی چې خپل د طبیعي زیرمو په قدر ونه پوهېدی، خپل د اوبو په قدر ونه پوهېدی، خپل د کور په قدر ونه پوهېدی، خپل د چاپېریالو، خپل د ځنګلو، خپل د محیط په قدر ونه پوهېدی، دغه به هم خدای راساخي.
نه نه سلامت اوسه قاری صاحب پښتون چې ټلیفون مو کوبل اوریدونکی له روز ځان راوپېژنه. آزادي رادیو
مننه. سلام تاسو ته سروان صاحب د آزادۍ رادیو. درنو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي، ځلاند د صحت په جامو کې ورځ به مو پیل کړی وي.
مهرباني، سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ د آزادۍ رادیو د همدغه خبرونه چې همدا اوس تاسو قربانی یې، ډېره ښه خبرونه ده او ډېر ښه موضوع ته مو پکې اشاره کړې ده. رازم د زمونږ د وردګ ولایت بل خصوص د سید آباد ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې تیر کال یعنی ډیر سیلابونه راغلل، طبیعي پیښو ډیر زیانونه واړول د سر او مال، نو د ازادۍ رادیو د سپو للارې او د مایک للارې پر هغو هیوادوالو او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې پر وزارت باندې غږ کوم. په هغو سیمو کې چې د سیلابونو خطر وي او هلته خطرونه د خلکو او د انسانانو د سر او د مال په زیان باندې تمامېږي، نو هغو ته لږ یو څه توجه وکړي. ځکه چې دغه شیبې او دغه وختونه بیا را روان دي، ځکه نو بارانونه به کیږي او سیلابونه به راځي او د خلکو د سر او د مال په زیان به تمامیږي. نو که دې ته توجه وشي نو ډېر به خوښ شو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. رښتیا هم همدغه وخت کې هر کال د سیلونو خطر وي، ځکه چې هوا توده شي او واورې د ویلې کېدو امکان ډیر شي او بیا یو دم په سیلاب بدل شي، خصوصا که باران هم ورسره ووري. ور به شو میلمنو ته. استاد عارض، که د قاري صاحب پښتون په خبرو باندې تبصره وکړو، دوی وایي چې موږ خلک پوهیږیم خو ځان غلطوي. که موږ دا د اروپا او د نورو هیوادونو کورونو ته مثلا وګورو، دوی شپږ سوه کاله پخوا، اته سوه کاله پخوا هم داسې کورونه جوړ کړي دي چې هر څومره بارانونه ووري لا هم دا سالم و روغ پاتې دي. لیکن موږ داسې کار تر کاره تېروو، ډېر مصرف به وکړو، یو داسې کور به جوړوو چې شل کاله وروسته بیا مجبور وي چې وایړو له سر یې جوړ کړو. یعنی پوخ کار نه کوو. شاید یو څوک ووایي چې د خلکو اقتصاد خراب دی، ښه کور جوړولو وس نه لري، اما ډېر وارې له اقتصاد سره ماړه نه لري. د قاري صاحب پښتون خبرو ته که متوجه کړي وي، وایي شل کاله پخوا مو په شل متره کې، په څوارلس متره کې اوبه راایستلې، بیا دا راغلی څلوېښتو ته او شپېتو ته اوس خبره رسېدلې ده. نو په څومره قیمت ورته تمامېږي؟ یعنی هغه څه چې په لزر جوړو درې واري جوړ کړی دی، درې واري په شل شل زره او څلوېښت څلوېښت زره. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، زه د پښتون صاحب د خبرو سره موافق یم. موږ دائم خپل شخصي نکا یا خپل شخصي ګټه په ملي ګټه باندې ترجیح ورکړې ده، چې موږ داسې بحران خصوصا د طبیعي منابعو د قلت یا کمک سره مخامخ شوي یو. خصوصا کراشو مثلا موږ بنیادي کار نه دی کړی. بنیادی کار په دې معنا چې مثلا اول د ځای انتخاب د کور لپاره، تاسو چې په افغانستان کې د سلابونو دغه تلفات زیات دي، اول اساسي مشکل دا دی چې دغه د اقلیم بدلون یا د سلابونو منځ راتګ په تیرو شلو کلونو کې دا زیات شوی دی. یعنی هغه کورونه چې شل کاله مخکې په داسې ځای ساحو کې جوړ شوي دي چې هلته به د سلاب د منځ راتګ چانس ډېر کم و، خو نن سبا د اقلیم د بدلون په اساس دغه چانس ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې دی. یعنی خپل دغه انتخاب د مکان یا د ځای د کور د جوړولو لپاره د سیلابونو مسراتګ یا د سیلابونو مسیر په نظر کې نه نیول کېږي یوه ستونزه. دوهم، د ځمکې مقاومت هم په نظر کې نه نیول کېږي. درېیمه دا چې موږ تاسې کیفیت ته زیاته توجه نه کوو، د متخصصو اشخاصو کلنو یا د هغو مشورو ته غوږ نه نیسو. نو په همدې اساس د دغو ستونزو زیات قربانی افغانان دي. همدا مثال که موږ تاسو په اوبو کې ورکړو، د اوبو یوه عمومي او زیات غټه ستونزه دا ده چې موږ تاسو د حد نه زیاته استفاده په دوو طریقو باندې موږ تاسو کوو. یو دا چې په تورو شلو کلونو کې په ښارونو کې نفوس خورا زیات شو، په دې معنا چې د نفوس کثافت په ښارونو کې زیات شو. دا په دې معنا چې په طبیعي منابعو باندې یا په اوبو باندې فشار زیات دی، د تقاضا زیاته ده، خو ریچارج هیڅ صورت نیسي او یا هم ډېر کم دی. نو په همدې اساس د زیرزمینی اوبو کچه ورځ تر بلې مخ په ښکته روانه ده. له بلې خوا موږ تاسو په کلیوالي سیمو کې چې معمولا تولیدي سیمې دي، د کرنې د نظره کرنیزې ځمکې هلته شتون لري، د خلکو مهاجرت د کرنیزو ساحو څخه ښارونو ته د یوې خوا د کرنیزې ځمکې د حاصل تخلوي، هغه کرنیزې ساحې چې خپل نباتي پوښښ لري د اوبو په دوران یا سایکل کې مهم رول لري، د اوبو د ریچارج کچه هلته هم کمی، ځکه چې موږ تاسو خپل نباتي پوښښ د لاسه ورکوو. له بلې خوا موږ تاسو په کرنه کې معیاري سیستم نه لرو. موږ تاسو د شانسۍ لګولې وي، هر دهقان څلور ویشت تنه دوله ساعته د ګیز نه چې لمر پرې ګرمي تر مازدیګره پورې اوبه ځمکې ته راپورته کوي او په غیر کنټرول شوي سیستم باندې د هغو نه استفاده کوي. حال دا چې په نورو هیوادونو کې موږ تاسو د آبیارۍ دپاره موږ تاسو ډېر عصري سیستمونه لرو چې هم یې مصارف کم دي او هم د اوبو څخه مؤثره استفاده کوي. نو موږ تاسو که چیرې مثلا بنیادي کار وکړو، دولت هم هر هغه چا ته چې مثلا د زیرزمینی اوبو نه استفاده کوي د خپلو کرنیزو محصولاتو د تولید لپاره، باید یو ټیکس، قوي ټیکس په هغو باندې ولګوي او د اوبو د مدیریت یو سیستم د هغو لپاره وړاندیز شي. مثلا سیلابي آبیاري یا سیلابي خړوبونه د اوبو ضایعات خورا زیات، د اوبو مصارف زیات. نو هر هغه څوک چې مثلا زیرزمینی یا ځمکلاندې اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د تولید لپاره ګټه اخلي، باید د ډریپ ایریګیشن یا قطرهی سیستم یا باراني سیستم څخه استفاده وکړي، تر یوې خوا به مصارف کم شوي وي او د بلې خوا نه به موږ تاسو کولی شو چې په زمینی په باندې فشار کم کړو. بله طریقه دا ده چې موږ تاسو هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړه، یو نیالګی د ځان دپاره، یو د افغانستان دپاره ولګوئ، د یوې خوا به د خاورې د پرسایش مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اوبو هغه دوران، هغه طبیعي دوران په نارمل شکل مخته ولاړ شي، او له بله خوا به د زیرزمیني اوبو د ریچارج کچه لوړی شي چې موږ تاسو به د دغو ستونزو قرباني نه وو. د ورور د بلې خبرو د سید آباد نه چې تماس نیولی و، رښتیا هم اکثره کلي، اکثره ولایات زیات ژوندمنونکي په دې دي چې هغه مثلا د کچمنټ ایریا یا د اوبو د مسیر په جریان کې واقع دي، د پاس څخه چې اوبه راځي د دې کرنیزې ځمکې، د دې کورونه، د دې هر څه د ځان سره وړي. نو د دولت مسؤلیت دا دی چې موږ تاسو موږ اوس لس 15 کاله مخکې به چا د باران د اورښت پیشګوري وکړه، حتی په هغو باندې بله فتوا ورکول کېده، خو نن سبا د خلکو آگاهي زیاته لوړه شوې ده. خلک اوس مثلا د هواشناسۍ اوبو پیغامونو ته، هغو پوستونو ته سترګې په لاره وي چې څه وخت باران کېږي، نو دغو ته که نور هم توجه وشي، د مسیج د لیارې مثلا په کومه ساحه کې د باران د اورښت امکان شته، د باران کچه څومره ده، نو همغې ساحه خلکو ته که د مسیج د لارې، د سوشل میډیا د لارې اخبار ورکړل شي چې په دغو ساحه کې د باران د اورېدو کچه زیاته ده، نو ممکن د سیلابونو د نقره تک سبب وګرځي. نو په دې اساس موږ تاسو کولی شو د خلکو هغه تلفات یا هغه د کرنیز خصوصا د انساني تلفاتو مخه ونیسو.
بله ډېره مننه. بله بله آره صاحب، بیرته درګرځو. نادم صاحب، که په همدې برخه کې استاد نظرم غواړو چې واورو، اوس چې د سیلونو وخت دی، یعنی خطر یې شته، خدای دې وکړي چې را نه شي، خو کله کله داسې شوي دي چې په همدغه فصل کې سیلونه ډېر وي، وایي چې خوړونو ته توجه باید وشي چې هلته کور جوړ نه شي. ډېرو خلکو وایي کورونه په دغسې ځایونو کې جوړ کړي دي ځکه چې نفوس زیات شوی دی. بل د استنادي دیوالونو خبره کېږي چې باید وایي ډېر شي، او د سیندونو او نهرونو پاکول ډېر مهمه دي. فکر کوي چې خلک به دې شي ته توجه وکړي، او بل تاسې څه سپارښتنه لري خلکو ته چې د سیل له خطر سره مخامخ نه شي؟
سالوان صاحب، خبره داده چې مثلا څو ځلي سیلونه راغلي دي، سیلابونه راغلي دي. اخوا مونږ په جودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې کې داسې کامرې درلودې چې مثلا داسې حوادث چې کېده سمدستي به ثبات د څلورویشت الوتکې په وسیله د مونږ متخصصین او کشافان به پورته کېده، او هغه سایه به فلم برداری کول، عکس برداری کوله، او دولت به ویل چې مثلا د سیل د کوم ځای راغلی، څومره تخریبات دی، او د کوم ځای مثلا څومره آسیب رسولی، او څنګه کولای شو چې په کوم ساحه کې موږ بندونه جوړ کړو، مخنیوی وکړو، یا استنادي دیوالونه جوړ کړو. متاسفانه چې دغه لوی اداره جیودیزی او کارتوګرافي دوی بیخي وړې دی، د زراعت وزارت پورې تړلی چې اصلا هیڅ اعتبار زراعت سره نه لري. یعنی دا مسائل باید دوی په نظر کې ونیسي. او مخکې ما څو ځله ستاسو د راډیو له لارې، تلویزیون له لارې ما ویلی چې که چیرې ښاروالي مثلا هر ولایت، هر ولسوالي واسوي دوکانداران، هغه څوک چې کورونه لري چې اقلا د هر دوکان په مقابل کې دوه ونې دوی کینوي، دوی کولی شي چې په ګډوه باندې اوبه کې، لکه چې استاد وویله، هم پیسہ د اقلیم د بدلون سبب کیدای شي، هم مزکه ټینګولای شي. دا ډېر مثبت ګامونه دي که چیرې دا کارونه وکړي، بس دولت اعلان وکړي د خلکو نه وغواړي دا کار وسی. بل مسله د زلزلې مسله ده چې دا ډېر دغه دی، خو افغانستان متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي. که ته مثلا د عبدالاحد مومن د مونږ تاسې فضانور چې ولاړې فضا ته، زه رئیس دی فضایی تحقیقات و رئیس و آنگه وقت مسئولیت تحقیقاتی دی ما پغاره بود. یه مسئله دا بود چی بونگه ده دقا فوتوگان پا وسیله هغه جیولوژیکی درزون چی و هغه متثبیت کرد، پا هغه درزون رو باندی مونگه جیودیزیکی شبکی جور کرد، پلانی ارتفاعی چی مونگه کول اسوا چی علائم در زلزله پیشبینی کو، او خلقو توایی چی مسیر ده دقا درزون باید چی دوی تا تاسیسات جوړی کی کورونه جوړی کی هغه چې مثلا د سیلابونو هم چې راځي مونږ خو کولای شو چې ثبت کو عکس برداری کو بیا برته خلک واسو چې په دغه مسیر باندې با تاسې کورونه جوړی کی چې په آینده کې دغه مسیر د سیلاب دی راځي او ستاسې کورونه ورانوي.
ډېره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، تاسې په پیل کې د نړیوال اقلیمي بدلون په اړه خبرې کولې، د نورو هیوادونو اقلیم څومره د افغانستان په اقلیم باندې اغېز لري؟
اقلیم بدلون یوه نړیواله پدیده، یعنی د اقلیم بدلون سرحد نه پیژندي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه زیات صنعتي هیوادونه دي هغه د اقلیم په بدلون کې یا مثلا د چاپیریال په تخریب کې زیاته ونډه لري. د اقلیم بدلون چې اساسي علت مثلا په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د ګاز زیاتوالی دی، که دو اندازې ته موږ تاسو دیر شو په افغانستان کې دا کچه په هر 0.15 تنه پر نفر ده، یعنی په افغانستان کې د افغانستان د نفوس هر وګړی په کال کې 0.15 تنه کاربن ډای اکساید آزادوي مجموعي، خو که چیرې موږ امریکا ته ولاړ شو دا 15 تنه دی. نو د دو مقایسې نه موږ تاسو مختجوتیږي چې د اقلیم په بدلون کې کوم هیوادونه زیات نقش لري. له بده مرغه افغانستان د اقلیم په بدلون کې ونډه ډېره کمه، ولیکن زیان یا هغه منفي اثرات یې په افغانستان باندې خورا زیات دي. نو موږ و تاسې ته لازمه ده تر څو موږ و تاسې د دغو اقلیم د بدلون هغه منفي اغېزې داسې راکمې کړو.
لیکن استاد بیا دې تم بیا توجه وکړئ چې هغوی څومره ونې لري او څومره ونې او ځنګلونه شته او موږ څومره په دې برخه کې کار کوو؟
کاملا زه درته موافق یم سروان صاحب. د افغانستان مثلا 3% موږ تاسو د ځنګلونه لرو، خو د نورو هیوادونو ځنګلونو ته که موږ تاسو ځیر شو د هغو د ځنګلونو ساحه هم زیاته ده، ولیکن بیا یې تولید د کاربن ډای اکساید هم زیات دی. د موږ ساحه که کمه ده بیا هم تولید هم په هیڅ حساب دی. دا موږ درته منو چې په افغانستان کې د ډیفورسټیشن
زما منظور دا دی چې که چېرته موږ ونې زیاتې کړي وای او د چاپیریال په برخه کې مو نور کارونه کړي وای، د هغوی له لوري چې کوم زیان چاپیریال ته اړول کېږي نړیوال چاپیریال ته، له هغه به تر ډېره خوندي وو.
بالکل، داسې ده چې د اقلیم بدلون معمولا ټول هیوادونه ګواښي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه مثلا جنگلی پوخه ساحه کم ده، خلک غریب دي، د طبیعي زیرمو تخریب یا د استفاده اندازه لوړه ده، هغه زیات ورته زیانمنون کی دي. که چیرې موږ تاسو مثلا خپل طبیعي منابع په سالم ډول مدیریت کړی وای، خپل جنگلونو ته ترجیح ورکړی وای، هغه ساتلی وای، هغو ته پراختیا ورکړی وای، د څړځایونو ته تخریب کې سهم نه وای اخیستی، نن به موږ تاسو د دغو سیلابونو د منځته راتګ د وچکالی د منصراتګ او مثلا د اقلیم د بدلون اغیزې به وي، ولیکن په هغو کچه به نه وي لکه نن سبا چې دي. ځکه چې موږ تاسو په تیرو لسیزو کې د ځنګلونو په قطع کې د ډیفورسټیشن اندازه نظر نور هیوادونو ته خورا لوړه وه. په افغانستان کې موږ تاسو په افغانستان کې فرهنګ د نهالشانۍ یا د نیالګي کینولو ډېر کم دی. شاروالۍ په ډېر زیات مصرف سره په ښارونو کې نیالګي کینوي، ولیکن د هغو مراقبت، د هغو ساتنه د هر خاري کس یا هر هغه څوک چې په ښار کې ژوند کوي د هغو مسؤلیت دی، ولیکن موږ دغه مسؤلیت نه دی درک کړی. د دغو مسؤلیت نه درک کول د موږ تاسو د هغو معلوماتو ټیټه کچه ښایي. نو که چیرې موږ تاسو خپل مسؤلیت درک کړی وای، د خپل ځنګلونو ته پراختیا ورکړی وای، د هغو په ساتنه کې، د څړځایونو په ساتنه کې نقش او رول لوبولی وای، نن به افغانستان په دغو بد وضعیت کې نه و. په مجموع کې د اقلیم بدلون موږ تاسو نشو کولای چې د یو افغانستان د حکومت کنټرول کې سهم واخلي. دلته نړیواله کچه باندې هڅې روانې دي او هڅې باید وشي تر څو د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي. د اقلیم د بدلون مخه نیول موږ تاسو 100% د دوه مخه نشو نیولای، ولیکن د حکومت حکومتي اثراتو کمول موږ تاسو لپاره یو لاسترونه ده چې څنګه کولای شو د حکومتي اثرات نړیواله کچه کم کړو، چې د حکومت د لپاره مختلف استراتیژیګان مختلف پالیسیګان په کار اول کې نن په سبا په نړیواله کچه دا حتی روانه ده چې د کاربن ډای اکساید تولید کچه راکمه کړو، چې د دغو تولید کچه راکمولو لپاره موږ تاسو د صنعتي فعالیتونو کمول او په مقابل کې د شنه پوښښ یا ځنګلاتو پراختیا ده، چې دا غوښتي د حل لارې دي. په طریقه به تاسو وکولای شو په خپل ورځنیو چارو کې د کاربن ډای اکساید تولید کچه راکم او په مقابل کې هغه څه چې هغه د کاربن ډای اکساید جذبوي چې هغه شنه پوکته او نباتات او ځنګلي ساحې د هغو ته پراختیا ورکړو تر څو وکولای شو موږ تاسو د اقلیم د بدلون ستونزه تر یو حده کنټرول او د خلکو ژوند
وژغورو. ډېره مننه. سلامت اوسې استاد عارض. انجینر صاحب نادم ډیر ځلې په افغانستان کې ځکه شوی دلې ده او حتی بسته کلي لاندې کړي دي. باید کورونه خلک څه ډول ځایونو کې جوړ کړي چې مثلا غونډۍ یا غر پرې را ونه خویي یو دوی لاندې نه شي.
خبره دا ده چې اول خو ما مخکې هم ویلي چې دغه نقشې چې دا اوس موږ موجود لرو دغه جیولوجیکي درزونه چې اوس موجود دي دولت ته پکار ده چې دغه باید په هر ولایت کې دغه باید پیسه د خلکو ته وخی یا مثلا شاروالی کې دغه نقشې موجود باید وي چې پوشي کومه ساحه کې.
یعنی انجینر صاحب تاسو منظور دارئ چې تخنیک هغه ځایونه تشخیصولی شي چې دا ډول خطر پکې وي؟
بله بله. په دې چې معلوم دی چې کوم غرونه بیا خلک هم په سترګو لیدلی شي دوی ته معلومیږي چې په طول زمان کومه ځایونه خوېږي دوی ته معلومیږي. اما دغه ډېر بیا د پیسو په علمي شکل باندې دوی دولت کولای شي چې متخصصین کار واخلي. مثلا هغه نقشې ما تاسو ویلې چې موږ موجود لرو جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کې دغه استه خپل ریاست سروې معدن جیولوجي کې استه چې دوی کولای شي د دې څخه استفاده وکړي وګوري چې کم ساعت آسیب پذیر دي کم غرونه څه شکل جیولوجیکي شکل لري او ساختمان لري دوی کول دي نه څه د علمي مسائل څخه استفاده وکړي. نو ضرورت دی چې د افغانستان حکومت مثلا تحقیقاتي مراکز باید په هر برخ کې جوړ کړي د اوبو په برخ کې علیحده د مثلا د جیولوجي مسایل باندې علیحده او د زلزلې دا شیان باید چې دولت ولې مثلا هایدرولوژي اداره موږ تاسو په لرو وزارت انرژي او اوبو کې دوی د پاره هم په کار اجازه لاس په کار چې متاسفانه چې په دغه څوک په دغه وختونو کې اکثر متخصصین یعنی په دو څلو اقتصاله کې بس د وطن زید فرار د مخزون دي چې دا ډیر ضرر و افغانستان ته رسېږي چې دوی کوله شو او تاسو کې په یاد په 1300 کال کې اته موږ تاسو دې د سولر مرکزی تحقیقاتی مرکز دلوده د کابل کې د وای بلاکونو مخامخ دلته دلود یعنی 1300 کال کې. نو یعنی افغانستان دا مسائل دلود متاسفانه چې اوس نو ټول په جنگونو کې اخته یو. تاسو وګورئ چې مونږ امو ستندل لرو او مونږ خپل منځي جنگونو کې اخته وو تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان خپل منځو کې د دغه امو دریا په زړه روت ستند او بود استفاده پکله دوی تفاهم نامه یا کلینیک امضا کړی. اصلا افغانستان ته توجه نه کوي امنیت ورنه کوي. الان چې دا سند افغانستان مثلا دی وادو ته زیو دا د مونږ مفتی او بزی بل دا چې مونږ قانون دی د اوبو د استفاده قانون نه لرو بده نه پوسټر سولری واټر پمپونه دی دوامدار چالان دی بس دا د بزی لاندې اوبه بس هم مصرفیږي چې دا خو غیر قانوني دی بس قانون ورته جوړ شي چې لکه چې استاد وویل د قطري سیستم نه استفاده وزي چې موثر توګه هم اوبه ډیر ځای نه شي هم زراعت په اصطلاح علمي شکل باندې مخته یوول شي.
بله صاحب. او کله کدا سی وی قطروی وی نو دا سی بنی وی چې په یو ځای کې ډیر وب کړم شي بل ځای ته کمی وب ورسیږي نو هغه عاید به هم په دې شکل سره زیات شي. استاد عارض مخکې دا یادونه فکر کوم انجینر صاحب نادن وکړه چې ډیر ځایونو کې کورونه په داسې ځایونو کې خلک جوړوي چې هغه کرنیز ځمکې وي. حال دا چې د افغانستان کرنیز ځمکې کمې دي او داسې ساحې ډېرې دي چې هلته شنې نه دي او کرنه پکې نه کېږي. بهتره ده چې ښارګي او کورونه په داسې ځایونو کې جوړ شي په داسې حال کې چې د خلکو اقتصاد هم خراب ده. ولې دې مسئلې ته خلک توجه نه کوي؟
څروان صاحب تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې دغه شل کلنې جګړې یا دغه سیاسي ناخوالې د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ تاسو هر څه په معیاري ډول مخته وړاندې نه شي. یواله ستونزه چې په دې شلو کلونو کې موجوده و هغه دا و چې د ناامنۍ په اساس زیاتره خلک د کلیوالي ساحو نه مهاجرت وکړ ښاري ساحو ته. په ښاري ساحو کې د نفوس کثافت یا د نفوس اندازه زیاته شوه، په همدې اساس تقاضا د اوسېدلو ځای ته زیاته شوه. په همدې اساس د اکثره ښارونو زیاته کرنې د ځمکې هغه په مسکونی ساحو باندې بدلې شوې، چې په کرنیز ساحو بدلېدل په مسکونی ساحو باندې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د یوې خوا د غذا یا د کرنیزو محصولاتو د کمښت سبب ګرځي، له بلې خوا د هغو انکشاف یا د هغو هغه معیاري جوړښت په نظر کې نه نیول کېږي چې آیا دا ساحه د دغو بلندمنزلي دپاره مقاومت لري یا نه لري. نو په همدې اساس باندې په افغانستان کې اکثریت ښارګوټي چې دي هغه په کرنیز ساحو باندې جوړ شوي دي، چې د یوې خوا د کرنیزو ساحو اندازه کمه کړې ده، د حاصل یا د کرنیزو محصولاتو د تولید کچه یې کمه کړې ده، د اوبو د زیرمو باندې فشار زیات کړی دی. نو په همدې اساس موږ تاسې زیات داسې سیمې لرو چې هغه د کرنې دپاره مساعدې نه دي. موږ تاسې کولای شوی په میدان لرونکو سیمو کې داسې د هابیټیشن یا مثلا د مسکولي ساحو دپاره د هغو څخه ګټه واخلو، ولیکن د عملیاتي ملحوظاتو په اساس باندې یا مثلا د مسلکي اشخاصو د مشورې په نظر کې نه نیولو سره یا هم د قانون د نشتون په اساس باندې چې موږ تاسې قانون نه درلو. په تېرو شلو کلونو کې اکثره ښارګوټي په داسې ساحو کې جوړ شو چې هغه کرنیزې صاحب کرنیزې ځمکې وي، بې د کوم معیار، بې د کوم قانون، بې د کوم اصول او پرنسپ نه هغه آباد شوي دي. چې نن سبا مشکلات او ستونزې ورځ تر بلې زیاتي، ځکه هغه منظم کانالیزیشن سیستم د هغو دپاره نه دی ډیزاین شوی. د خپل د کانالیزیشن نشتون د زمینی اوبو د چټلتیا، د هوا د چټلتیا، د اوبو د کمښت تر څنګ نورې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. نو په مجموع کې هغه ستونزې دي چې په تېرو شلو کلونو کې قانون ته نه پابندي، د مهاجرت لوړه کچه، او په خودسری یا په بدون د مشورې څخه د بدون د اصول او پرنسپونو په نظر کې نه نیول سره د کرنیزو ځمکو تبدیلول په مسکولي ساحو باندې د یوې خانه د اوبو د کرنیزو محصولاتو د کمښت ستونزه رامنځته کړې، د اوبو د کمښت ستونزه رامنځته کړې ده، او بالاخره یې نورې محیطي ستونزې او په طبیعي منابعو د فشار نور هم زیات کړی دی.
ډېره زیاته مننه استاد نادم. د بندونو په برخه کې ویل کېږي چې دا هم چاپیریال ته زیان اړوي، که دا توضیح کې چې ولې
زه بندونه فکر نه کوم چې چاپیریال ته زیان وري، برعکس مثلا بندونه چې جوړوي هم اوبه ذخیره کوي، هم مثلا د سیلابونو مخه نیسي، هم د انرژي د پاره ښه دی. په دې کې که موږ تاسو تامین د انرژي ونکو د برق او غاز او د شام نه، دغه لپاره د خلکو مجبور کیږي د ونی قطع کی او د دونه استفاده کیږي، د ډبر سکاره څخه استفاده کیږي چې دا چاپیریال ته ډیر تاوان رسوي.
دا خبره تر دې پورې کوله چې مثلا دوی وایي چې د ټوله انرژي نه چې دی چاپیریال ته ضرر لري، یوازې تجدیدونکي انرژي لکه د باد او د لمر دغه به ضرر انرژي ده. نو د بندونو په ارتباط هم دا خبره کیږي.
نه د بندونو انرژي چې دی هغه خو ډېر په اصطلاح به ضرر ترین ده. د بندونو انرژي ده چې کیږي مثلا سولریز انرژي چې دی خو تاسو ډېر په څو موده چې
ټول غیر مضره ده. بله
مضره څه کوي چې او غیر اقتصادي هم ده. نو په دې چې ژر هغه تختی چې دی هغه په اصطلاح اندار چې دی زړیږي، هغه بیټریګان چې دی ژر زړیږي، بیا نور مګر تجدید کې دغه بیا چاپیریال ته تاوان رسوي. یعنی په ټولو کې چې ښه انرژي دغه د اوبو انرژي ډېر په اصطلاح لږ زیان لري، هم اوبه ذخیره کیږي هم په اصطلاح. موږ تاسې باید دولتونه باید په دې برخه کې ډېر کوششونه وکړي چې خلکو ته انرژي یا برق ورته ورکړي، دا له یا د ګاز لار یا مثلا د اوبو لار چې یا چې خلک بیا ولوته دغه نشي اړ نشي چې د دبور سکاره نه استفاده وکړي د ونو د وولو د لرګونه.
بله صاحب ډېره مننه. استاد عارض، تاسو د پکتیا پوهنتون استاد یاست، هغه ولایت چې ځنګلونه نسبتا ډېر لري، پکتیا او خوست او دا ولایتونه یا نور شرقي ولایتونه. په ورسته کې په ځنګلونو په دغه ځنګلونو کې ورونه بل شل، خصوصا د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې، دا د دې لپاره چې په ځنګلونو کې اور ونه لګیږي خلکو ته څه سپارښتنه لري چې څه باید وکړي چې دغه کم ځنګلونه چې لرو چې دا هم له لاسه ورنکو؟
چاروان صاحب، د ځنګلونو اور سوځیدنه یا اور لګیدنه معمولا موږ تاسې په دوو برخو باندې ویشو، چې یو طبیعي اور لګیدنه ده او بل انساني مداخلې په اساس اور لګیدنه ده. د نړۍ په کچه که موږ تاسې د اور لګیدنو پیښو ته ځیر شو، زیاته کچه یې هغه د طبیعي د انساني نامناسبو کړنو په اساس رامنځته کیږي. ډیره کمه د 10-15% واقعات هغه د طبیعي پیښو په اساس چې راد و برق او ځینې نور مسایل د هغو په اساس رامنځته کیږي. لکه مخکې چې ما هم یادونه وکړه، په افغانستان کې د طبیعي منابعو د مدیریت یا د هغو د ملکیت په اساس ستونزه رامنځته شتون لري. یعنی هر قوم، هر قبیله، هر کلی، هر قریه، هر ولایت د دې ادعا لري چې دغه طبیعي ځنګلونه د دموږ شخصي ملکیت دی، بل څوک د دې نه د استفادې حق نه لري. چې په اکثره مواردو کې موږ تاسو خپلمنځي شخړې، خپلمنځي مشکلات د دې سبب ګرځي شوي دي چې په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا اور اچونه رامنځته شوي دي. خو په مجموع کې موږ تاسو د دې په خاطر باندې چې په طبیعي ځنګلونو کې د طبیعي اور لګیدنې کچه راکمه کړو، د هغو دپاره په علمي توګه د ځنګلونو مدیریت ته د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده ده، چې ریموټ سینسینګ او جی‌آی‌اس دی، چې هغه په ډېر کم وخت کې هغه زیانمنونکې ساحه یا د اور لګیدنې ساحه تشخیص کوي. د هغو څخه د عصري ټکنالوژۍ نه موږ تاسو استفاده وکړو، د اور لګیدنې مخه ونیسو. له بلې خوا نه موږ تاسو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې په کومه ساحه د اور لګیدنې دپاره زیات زیانمنونکې ده، په هغو کې مثلا د یو کلنو څو کلنو نباتاتو ریبل، یا مثلا په هغو کې د دهلیزونو منځته راتک تر څو د ونو ترمنځ یو مشخص لاین موجود وي چې تاګونه یو پر بل باندې ونه لګي. او د طبیعي اور لګیدنې په وخت کې د یوې ساحې څخه اور بلې ساحې ته انتقال نه شي. نو په مجموع کې د خلکو همغږي، د خلکو همکاري او دا درک درلودل چې دغه طبیعي منابع د ټول ملت سرمایه ده، د دوی په ساتنه کې باید هڅه وکړو، کوشش وکړو، د خلکو همکاري، جامع د دولت همکاري، د عصري ټکنالوژۍ نه استفاده، او بالاخره موږ تاسو کولی شو د دغو طبیعي منابعو کې یا په دغو ځنګلونو کې د اور لګیدنې ستونزه په یوه کچه پورې کنټرول کړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض، د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم څخه چې په دې خپرونې کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعت اوریدئ شئ.